لاس په جیشوی د اساسي رډو د دې سات په پرمند کې زحمت شي برساسو کور پم ټکنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري السلام علیکم د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړ چې په اوکران کې د روسي جګړې د نړی پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدی کبله په بیوسله افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بې لوړې شوې دي د ډبلیو اف پی ویاندی شیلی ټکرال پرون خبري اعلان او ته وویل په افغانستان کې هسې هم لتیرو اتوم یشتو رئیسی د خوراکي موادو بې په سلو کې چلويشت لوړې شوې بي خو پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کیږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي فلیپو ګراندې چې تېره اونۍ په کابل کې وو پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل د روسیې محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یوه ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور په اوږده حبس محکوم کړی دی د دون روستوف ښار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د څوارلس کاله او دوو نورو ته د پنځلس کاله حبس سزاګانې واورولې دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده اساسي رادو په منځني څه په دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام به واوري چې ملګرو ملتو او د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبريالانو لنیول او ویرولو ډډه وکړي طالبانو تازه یو شمېر خبريالان د لنډې مودې لپاره توقف کړي وو هدف یې څه دی د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړي زیابو میاوي
تر څو دوی پراتونکو کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په یوه نوي کلمي راپور کې فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد او افغانستان غمجن هیواد بلل شوی د اوکراین حالات هم څارو او د خبرونې لویه برخه مو د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تولونیوس تایید کړی چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلون کوي بهرام امان د طالبانو لبند خوشي شوی دی د بهرام توقيف په کوردن نه او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبريالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
که څه هم طالبانو د تولو د خصوصي ټلویزیون وروستای ژورنالیست هم پرون خوشی کړ خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي تولو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خپرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې لدی د دې رسنۍ د خپرونو مسؤل خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبريالانو نیول او ویرول بند کړي ریټرز خبري اژانس د یان مکيري له قوله زیاتوي چې دی وایي متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی د امریکا شارج دفیر ویلی چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړی دی له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبريالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یو پانه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکونکو نمونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کاوه او فتنګرو عناصرو ته د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولونیوس قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تولو ټلویزیون خبریالان د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو لنیبولو د طالبانو هدف سره او دوی د کوم قوانینو په اساس تر رسنیو خبرونې تنظیموي. په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا لغړي ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو لنیبولو د طالبانو هدف څه و.
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازې او یوازې دغه هدف رسول دي چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټپه درولای سي. او د دې کار تر شا هدف یوازې ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی تر څو دوی پراتونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکه خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګیدلی وي چې د خبریالان یې ونیول؟
تیر چهارشنبه تولو نیوز او تولو او لمر د هغه ورځې په مناسبت سي د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکونکي د کابل د دارالامان په سړک دیو انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورت خبر کړی وو. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورت کې نه و یاد شوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ساوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تولو نیوز او تولو لمر ته مکتوبه سوال شوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودرول او د دې خبرې هم خپور کړه چې په هغه کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وله حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پې باندې وسي تر څو موږ پوه شو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور شو په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکونکي راځي، تولو تلویزیون د خبر مسؤول صافی صاحب د خبر ویاند او حقوقي مشاور او کومبلتن کارکونکي هم له ځان سره پیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. آیا دوی په دې برخه کې د څه قوانین او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوه شي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته څه ته نشته؟
دغه ژمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نو اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین سه مطابقت وکي له اساسي قانونه. یعنی موږ د رسنیو قانون هم نه لرو، نور قوانین هم نه لرو، په یوه لا قانون جامع کې ژوند تیرول دي. دغه بې قانوني سبب د دې کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنیو په مدیریت کې، د رسنیو په انحصار کې، او د رسنیو په ویرولو کې.
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
اشنا راجا اون سالی ملو تبزو چینوی تا.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو، هغه چې وخت وشي وا وای لا لا پرېږ دی، دا پرېږ دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
اساسي رډو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي چې د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د کلا بندې لکبله ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې د اوکراین جمهور رئیس وایي لاغه تیاتر څخه چې د روسي په بمباری کې په دې ښار کې ویجاړ شوی، د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسي د حملو د دوام لکبله لخند سره مخامخ شوی دي. جزئیات د احمد تکل پورا پورک.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملن هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسي ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوڅ په هوایي برید کې ویجاړ شوی و. د دې تیاتر د نړیدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. لبلې خو د امریکا او چین ولس مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼې ویلې دي چې د دوی خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو اوس یو موضوع سل افغانستان سره ارتباط لري. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې پروسه خپور شو، فنلند د پنځم کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1,650 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه درې هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې سرګامونه اخیستي دي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې راپور دا لسم کال دی په پرله پسې توګه خپرې شي. د خوشحالۍ په اړه د خلکو خپل تشخیص په اساس او همداشان د یو هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د شمیرو له مخې دغه راپور چمتو کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور پر اوکراین د روسیې د یرغل نمخ کې برابر شوی وو. د خوشاله هیوادو په ډله کې تر فنلند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښه وادو کې افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نمونه راغلي دي.